درنو دوستانو ستړي مشي زه اجمل لاند او زمانور همکاران مو د ازادۍ رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. د امریکا په متحده ایالاتو کې لا هم د ولسمشۍ د پرونیو ترسره شوو انتخاباتو د رایو شمیرل روان دي او تر اوسه هم لا معلومه نه ده چې په بایډن او ټرمپ کې به څوک د دې هیواد راتلونکی ولسمشر وي. د افغانستان په اړه هم رپورټونه لرو خو پیل خبرونو کوو. اسدالله لودین په سټډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
سیګار وایي تیرو دریو میاشتو کې افغانستان کې بریدونه ډیر شوي. د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې تر اوسه د جو بایډن د ټاکنیزو کالجونو رایې ډیرې دي او د بلاروس چارواکو دغه هیواد کې د ټیلیګرام د یو مشهور چینل د دوو مدیرانو د دوسیو پلټل پیل کړي. بشپړ خبرونه. سیګار وایي د سولې له خبرو سره سره افغانستان کې بریدونه 50% کې ډیر شوې دي. سیګار نن په یو راپور کې ویل طالبانو د ولایتونو په مرکزونو او د امنیتي ځواکونو پر پوستو ویجاړون کې بریدونه کړي او دا سویرې رامنځته کړي چې ممکن د سولې خبرې زیانمنې کړي. د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا د څار ادارې ویلي تیرو دریو میاشتو کې د پخوانیو دریو میاشتو پرتله د ملکیانو او امنیتي ځواکونو پر ضد بریدونه سم نیمایي زیات شوي. سیګار ویلي تیرو دریو میاشتو کې 1,800 ملکیان وژل شوي او 1,415 نور ټپیان دي چې د مرګ ژوبلې دا شمېره د کال د پخوانی روبې پرتله 30% زیاتوالی ښیي. راپور کې راغلی د غدرګو میاشتو کې افغان ځواکونو 1,111 ځمکني عملیات کړي چې د تیر کال همدې مودې پرتله څه باندې دوه برابره دي. سیګار دغه راپور داسې مهال خپروي چې وروسیو کې په هلمند، کندهار، بدخشان، تخار او یو شمیر نورو ولایتونو کې افغان ځواکونو او طالبانو خونړۍ جګړې وکړې. افغان حکومت د سولې د خبرو په تړاو د اروپای ټولنې او پاکستان ګډه اعلامیه مهمه وبلله او هرکلی یې وکړ. بهرنیو چارو وزارت ویلي د دوی د نړیوالو شریکانو لخوا د تاوتریخوالي کمولو او بیړني اوربند غوښتنه د سولې خبرې پیاوړې کوي او د بریالیتوب چانس یې ډیروي. د وزارت نن په یو خبر پانه کې ویلي د سولې خبرې داسې پایله به ټولو ته د خوښي وړ وي چې جمهوري نظام او د افغانانو حقونه پکې خوندي وي. پرون اروپایي ټولنې او پاکستان په بروکسل کې یو ګډه اعلامیه خپره کړه چې پکې د افغانستان د سولې وروستي پرمختګونه وستایل او د بشري اوربند غوښتنه یې وکړه. دوی وویل سوله کې پرمختګ خپله افغان لوریو یعنې طالبانو او دولت پورې تړلی، خو ټینګار یې کړی چې داسې سوله باید راشي چې د بشري حقونو، اقتصاد، مدني ازادیو او دیموکراتیکو بنسټونو ساتنه یقیني کړي. د لوګر په مرکز پل علم کې نن سهار دوه امنیتي پیښې شوې چې یو پولیس پکې وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د والی ویان دیدار لونګ وایي لومړی پیښه د ښار دننه پرې ورنجر ډزې دي چې پولیسو ته یې مرجوب له اړولې.
د پولی علم ښار د لومړي سمت په رینجر موټر باندې بریت شوی، ډزې پرې شوي دي چې د دغو ډزو پر مهال یو تن پولیس شهید شوی، یو تن سطحي ټپي دی.
له دې پیښې لږ وروسته هم دې سیمې ته نږدې د زندان پر رینجر موټر ماین چاودلی چې د پولیسو د ویان شاپور احمدزي په وینا دوه پولیس پکې ټپیان شوي. د پیښو مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو طالبان د ښار شاوخوا سیمو کې فعالیت لري. د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې تر اوسه د جو بایډن د ټاکنیزو کالجونو رایې ډیرې دي. د امریکا د ولسمشری ډیموکرات کاندید جو بایډن وروسته له هغې چې په میشیګن او ویسکنسن ایالتونو کې پرون چهارشنبه د مهمې بریا اټکل وشو خپل دریز لا پیاوړی کړی، خو یو شمیر نورو مهمو ایالتونو کې د رایو شمیرل لا دوام لري. په دې سره تر 24 ساعتونو وروسته چې د انتخاباتو د ورځې د رایو لومړني مرکزونه تړل شوي لا هم نه ده څرګنده چې کوم کاندید بریالی شوی دی. په میشیګن کې 14 او ویسکنسن کې 10 الکترال کالجونه یا انتخاباتي رای بایډن خپل کړي او په دې سره یې د ټولو انتخاباتي رایو شمیر 253 ته رسیدلی. د هغه د سیال ولسمشر ډونالد ترامپ دغه رای بیا تر اوسه 214 ښودل شوی. د هغو ایالتونو په جمله کې چې د رایو شمیر پکې تر اوسه روان دی، اریزونا او نیوادا کې دغه بهیر له نږدې څارل کیږي، او که دغه دواړه ایالتونه بایډن وګټي د الکترال کالجونه د الکترال کالج یا انتخاباتي رایو 270 بچي د بریالیتوب لازمی رای دی پوره کړي. د بلاروس چارواکو د هیواد کې د ټلګرام دی او مشهور چینل د دوه مدیرانو د دوسیو په لټنې پیل کړی د نیکسټا لایف په نوم دغه چینل لټاکنو وروسته اعتراضونه خبرول د بلاروس د چلنو کمیټې نن سټیفن پوتسلا او رومان پراتسویچ په پراخو ګډوډیو د عمل اعظم په ګډوډولو او ټولنیز کړه کې توران کړل دغه کسان د پولیسو تر تعقیب لاندې کسانو په ډله کې شامل شوي خو معلومه نه ده چې اوس چیرته دی تیره اونۍ د منسک کې محکمې د نیکسټا لایف چینل په سخت دریځي توران کړ او اطلاعات او فرهنګ نه غوښتنه وکړه اطلاعات فرهنګ وزارت نه غوښتنه وکړه چې اطلاعات او انټرنیټ ته لاسرسي محدود کړي او د کوسو د پارلمان په خوانی مشر په حق کې د جنگي جرمونو او بشر ضد جنایتو له رسمي تور سره مخامخ شي یاکوب کرانسکی چې په خوا جګړه کې د چریکیانو رهبر هم پاتې شوی لنیول کې دوه وروسته هاک ته لیکدول شوی د هاک د جنگي جرمونو سرنوالانو د ځای پولیسو په همکارۍ پرون د نومبر په څلورمه یاکوب توقیف کړ یاکوب د کوسو د ازادي غوښتونکو پاوز ویان وو او د خپلواکۍ لا خستو وروسته د پارلمان مشر او کم وخت لپاره سرپرست ولسمشر هم پاتې شوی پر نوموړي تور دی چې 1998 او 1999 کلونو پر مهال جګړه کې جنگي جنایات کړی دي
خبرونه مل آزادی رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پان آزادی رادیو ډاٹ کام کې کتلی او لوستلی شئ پلان دی په خبرونه کې واوري په داسې حال کې چې د امریکا په زینو کلیدی ایالتونو کې د ولسمشۍ د ټاکنو رای شمیرنه روانه ده په ټول امریکا کې کړکیچ په زیاتېدو دی د افغانستان په اړه په ریپورټونو کې اوري چې د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح پر کابل پوهنتون د برید له کبله د وظیفوي غفلت په تور د دیارلس پولیس چارواکو ګوښه کول بې معنا بللي او د هغوی د خوشي کېدو امر کړی د ښاغلي صالح د مطبوعاتو دفتر مشر رضوان مراد
تر څو پورې چې دا معلومیږي چې ریښه د دې غفلت وظیفوي چیرته ده په کومه سطحه کې ده تر څو پورې چې استخباراتي او اطلاعاتي راپورونه ارزول کیږي دا غي نمخ کې مستقیما د څو
بل خو د کابل پانتون باندې د شوی برید د غندلو په لړ کې نن په نورستان پارون کې په سلګونو کسانو مظاهره وکړه او دا برید یې وغنده
دغه پنتونونو دغه تعلیمي اداره تحصیلي اداراتو کې دغه انفجارات ترسره کوي قاتل خو لا پرېږده هر هغه څوک چې دي کې مشارکت کوي او مشوره ورکوي ورځ د قیامت کې د الله سبحانه وتعالی د لوی رحمن
په دې اړه په ریپورټونو سربېره اوري چې د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش وی افغانستان کې څلور څلوېښت اشاریه شپږ سلنه خلک چې شمېر نږدې دیارلس میلیونو ته رسیږي غذایي خوندیتوب نه لري ا د افغانستان سره د نړیوالو مرستندویانو مرستې په همدې کچ دوام وکړي او کمی بشي د دې میاشتې په پای کې په جنوا کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس جوړیږي د کانفرنس په اړه یو تفصیلي ریپورت دروړو که وخت زین نور ریپورتونه در سره شریکو په ونیزو پروګرامونو کې د ماشومانو د خوندیتوب او حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرام او کور کله اجتماعي پروګرام له یاده مباسي دا د ازادۍ راډیو ده د امریکا د متحده ایالاتو په انتخاباتو کې لا هم د څو مهمو او کلیدی ایالتونو د رایو شمیرل دوام لري لا دې سره په یو وخت په داسې حال کې چې تر څلیرش ساعتو زیات وخت لاغې تیریږي چې د رای ورکولو مرکزونه تړل شوي او تر اوسه پورې پایلې نه دي معلومي په امریکا کې کړکیچ په زیاتېدو دی په دې اړه به د صالح محمد صالح ریپورت واورو
د ولسمشری کاندید ډیموکرات جو بایدن نن سهار وختي هم تر ډونالد ترامپ مخکې وو د ورسته له هغې چې په میشیګان او ویسکانسن ایالتونو کې بریاوې خپلې کړې خو د امریکا د تیرې سیشن به د ولسمشری ټاکنو نهایي نتیجه لا معلومه نه ده ورسته له هغې چې اعلان سوه جو بایدن د میشیګان ایالت رای وړي نوموړي وویل چې دی د انتخاباتو د ګټلو تمه کوي بایدن زیاته کړه باورې دی اوس دا روښانه ده چې د ټاکنو ګټلو لپاره به د کافي ایالتونو رای خپلې کړي د امریکا د ټاکنو سیستم یو څه پیچلی دی ځکه یو ولسمشر تر ډیره د ټاکنیزو کالجونو د رایو د شمیر له مخې ټاکل کیږي د پلازمینې واشنگټن ډي سي په ګډون د امریکا 50 ایالتونه په ټوله کې 538 ټاکنیز کالجونه یا الکتورال لري او هر کاندید چې 270 انتخاباتي کالجونه خپل کړي هغه د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی ګڼل کیږي لتیر شپې په څلورو کلیدي ایالتونو اریزونا، جورجیا، پنسلوانیا او نویدا کې د رایو شمیرنه روانه ده او د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو یا الکترال شمیر 235 او د ډونالډ ټرمپ 214 دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له شواهدو وړاندې کولو پرته ټینګار کړی چې په رایه اچونه او رای شمیرنه کې لوی ستونزې وي. جمهوریت غوښتونکو چې ډونالډ ټرمپ یې کاندید دی په څو ایالتونو کې د انتخاباتو په اړه محکمې ته عرض کړی او د ولسمشر ټرمپ پارېدلي پلویان د ډیټرویټ او فینکس د رای ورکولو مرکزونو مخې ته راټول سوي وو. د امریکا په ګڼو ښارونو کې د ډونالډ ټرمپ مخالفانو هم مظاهرې وکړې او غوښتنې کړې چې د ټاکنو کارکوونکي دي د خپل کار بشپړولو ته پرېښول سي. تر اوسه معلومه نه ده چې د امریکا د ولسمشرۍ د څلور کلنې دورې ګټونکی څوک دی. څلور اویا کلن ډونالډ ټرمپ که ډیموکرات سیال و اویا کلن جو بایدن. هر څوک چې د ټاکنو ګټونکی وبلل سو په جنوري میاشت کې د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه د وفاداری لوړه پر ځای کوي.
ازادي
راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري وسم رو راځو د افغانستان په اړه رپورټونو ته. د جمهور رئیس غني لومړی مرستیال امرالله صالح پر کابل پوهنتون د برید له کبله د وظیفوي غفلت په تور د دیارلس پولیس چارواکو ګوښه کول بې معنا بللي او د هغوی د خوشي کېدو امر کړی. ښاغلی صالح پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي په دې اړه څېړنې روانې دي چې پر کابل پوهنتون د برید په مخنیوي کې څوک ګرم دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون د درېیمې امنیتي حوزې د امیر جنایي مدیر او د کابل پوهنتون د ټولي قمندان په ګډون دیارلس تنه د وظیفوي غفلت په تور له دندو ګوښه او څارنوالۍ ته ور وپېژندل. امید زهیرمل په دې اړه له کابله تفصیل لري.
د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح د هغو دیارلسو امنیتي منصوبینو د خوشي کېدو امر کړی چې پر کابل پوهنتون د برید وروسته د وظیفوي غفلت په تور څارنوالۍ ته پېژندل شوي وو. ښاغلی صالح د پنجشنبې په سهار په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل په دې اړه چې څوک نه دي توانېدلی پر کابل پوهنتون د برید مخنیوی وکړي څېړنې روانې دي. د وظیفوي غفلت په تور د دیارلسو ګمنام پولیس سرتیرو نیول بې معنا دي او امر مې کړی چې دا کسان باعزت آزاد شي. د جمهور رئیس د لومړي مرستیال له قوله تر اوسه دا قضاوت نشي کېدی چې په دې ځانګړې برخه کې د وظیفوي غفلت تعریف څه دی. د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت غواړي د دې پیخیر خو ته ورسیږي، نو له همدې کبله له وړاندې د یو شمیر پولیسو نیول بې ګټې عمل دی.
تر څو پورې چې دا معلومیږي چې ریښه د دې غفلت وظیفوي چیرته ده، په کومه سطحه کې ده، تر څو پورې چې استخباراتي او اطلاعاتي راپورونه ارزول کیږي، دا غي نمخ کې مستقیما د څو سربازانو یا سرتیرو برطرفي کول هیڅ درد نه دوا کوي.
د کورنیو چارو وزارت پروند چهار شنبه پورې زویل د دریمې امنیتي حوزې د امیر جنایي مدیر او د کابل پوهنتون د ټولي قومنداني پر کابل پوهنتون د برید د مخنیوي په برخه کې د پاتې راتو وظیفوي غفلت او د امنیتي پلان د نه عمل کې دوپتور لنیول کې دوه ورسته څارنوالې ته بيجندل دي. لدې وړاندې هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ورته یو شمیر پیښو وروسته د اړوند امنیتي حوزې مسؤل یا هم امنیتي پولیس له دندو ګوښه کړي چې امنیتي کارپوهانو د عمل له مسؤلیت څخه د تېښتې په معنا بللی و. له همدې کبله یو شمیر امنیتي کارپوهان هم وایي اړتیا ده چې د دې پیښې د څېړنې په برخه کې ټول اصول او مقررات عملي شي. د امنیتي مسایلو شنونکي عبدالباري عارض وایي دا پیښه یوازې د درېیمې امنیتي حوزې د مسؤلانو پرسونل په غفلت پورې محدوده نه ده.
د فکر کوم چې د دوی د ازادي یا د خلاصون امر چې امر الله صالح کړی دا پر ځای دی. موضوع باید دقیق بررسی شي او بعد د قضیه ترجیح ډیر هاوات.
د کورنیو چارو وزارت پرون وروسته له دې د دیارلسنه پولیس او افسران له دندو ګوښه او څارنوالۍ ته وپېژندل چې د کابل پوهنتون تر مخه لاریون کوونکو پر دې پوهنتون د برید د مخنیوي په برخه کې د پاتې راغلیو کسانو د مجازات غوښتنه وکړه. د افغانستان حکومت دا برید د طالبانو کار بللی، خو طالبانو بیا د حکومت د ادارت کړی دی. د جمهور رئیس غنی لومړی مرسال امرالله صالح د کابل برید وروسته دا برید د افغان استخباراتي ادارو ناکامي بللی و. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
په کابل پوهنتون باندې وروستی برید په کور دننه او د نړۍ په سطحه په پراخه توګه د بېلابېلو اشخاصو، سازمانونو، ډلو او خلکو لخوا غندل شوی. په دې لړ کې د نورستان په مرکز پارون کې نن په سلګونو کسان راټول شوي وو او د کابل په پوهنتون شوی وسلوال برید یې وغنده. په دې اړه له روحلا انوري نور تفصیل اورو.
د نورستان مرکز پارون کې نن د پنځشنبه په سهار د دینی مدرسو او خونځو په سلګونو زده کوونکو دینی عالمانو او ځوانانو د کابل په پوهنتون د شوی برید خلاف لاریون وکړ. دا او د تورته نور بریدونه وغندل او د اسلامي او بشري اصولو خلاف وبلل. مولوی عنایت الله لارینوالو ته په وینا کې وویل،
هر هغه څوک چې دغه انفجارات لپاره زمينه ورته جوړي او دغه پنتونونو دغه تعلیمي اداره تحصیلي اداراتو کې دغه انفجارات ترسره کوي، قاتل خو لا پرېږده، هر هغه څوک چې دي کې مشارکت کوي او مشوره ورکوي، ورځ د قیامت کې د الله سبحانه وتعالی د لوی رحمن نه به دا ناامید وي. استاد الله سي جماعت په امان نه وي، استاد الله سي عالم دین په امان نه وي. کته نن هر څومره چې وایي زه په دې کې نه یم،
مظاهره چیان ویل دوی له جنگونو او وژنو په تنگ شوی او هر څوک چې افغان وژنې ته دوام ورکوي هغوی د افغانستان او افغانانو دښمنان دي. د لاریون ګډونوالو محمد حنیف جمال او عبدالوهاب ازادي راډیو ته ویل،
هر هغه څوک چې دغه عمل ترسره کوي چې هغه په اره ګرو کې وي، هغه طالب دي، هغه داعش دي، هغه بل دي، همدا دغه د هیواد دښمنان دي او دغه هیواد په ضد باندې دي، د مسلمانانو په ضد دي.
مونږ ټول د ظالمانه عمل غندو د ظالمانو کار دی، د شریعت سره هیڅ تعلق نه لري. هر څوک چې د مسلمانانو د وینې تویولو حلال ګنینو دغه د اسلام باندې دغه ایمان باندې شک دی.
په افغانستان کې روانه جګړه او بریدونه د اکثرو اسلامي هیوادونو دینی عالمانو د اسلام د دین له احکامو او بشري حقوقو خلاف بللې دي او په جنگ کې لخکیل خواو د جګړې بندولو غوښتنه کړې ده.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړی. د افغانستان د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانشوی افغانستان کې څلور سلوي اختشاریه شپږ سلنه خلک چشمیر نګدی دیار لس میلیونه کیږي غذایی خوندیتوب نلری. خغلی دانش ده خوړو خوندیتوب پاره وی غونډه تول افغانستان ده غذایی خوندیتوب برخه کې لجدی ستونزې سره مخ دی او په دې برخه کې ډیر کار ته اړتیا ده. دیو نادر له کابل تفصیل لري.
کس هم افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب او تغذیه ملي اجنډا دریم کال پوره شو، خو د افغانستان د جمهور رئیس دوهم رسیال سرور دانشوی افغانان د غذایی خوندیتوب د نشټون په برخه کې لجدي ګواښ سره مخ دي. خغلی دانش د افغانستان خوړو خوندیتوب او تغذیه ملي اجنډا دریم کلیز په مناسبت جوړ شوی غونډې کې وویل، افغانستان کې 80% خلک د بیوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي، چې له دې ډلې 34.6% یعنی 10 میلیونه خلک غذایی خوندیتوب نه لري. د د په وینا له دې شمیر خلکو 9.6 میلیونه په کلیو او بانډو او پاتې نور 2.9 میلیونه خلک یې په ښارونو کې ژوند کوي.
افغانستان کې د رسمي شمیرو لمخې موږ له جدي ګواښ سره مخ یو. ویل کیږي چې 10 میلیونه خلک د خوړو امنیت نه لري، چې له دې ډلې 8 میلیونه په جدي حال کې دي. هغه په دې معنی چې یو وخت ډوډۍ وخوري نه پوهیږي چې بل وخت به څه خوري.
افغان حکومت په 1999 کال کې د فقر او بیوزلۍ د ختمولو لپاره هیواد کې د یو شمیر نړیوالو بنسټونو په مرسته د خوړو د خوندیتوب او تغذیه ملي پروګرام پیل کړ. هغه مهال هیواد کې د فقر کرښې لاندې یوازې 9.5% خلکو ژوند کاوه، په داسې حال کې چې اوس یې شمیر 80% ته پورته شوی دی. افغانستان کې د خوړو خوندیتوب او تغذیه ملي اجنډا په تړاو جوړې شوې غونډه کې د افغان حکومت یو شمیر نورو چارواکو په دې هم نیوکې درلودې چې د خوړو کنټرول برخه کې هم کومه ځانګړې اداره کار نه کوي. خو د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت سرپرست نومان وزیر انور الحق احدی بیا هیواد کې د خوړو برابرولو او دې برخه کې د خوندیتوب لپاره راتلونکو څو کلونو سرنوشت سازه غني. خاغلی احدی ویل، په راتلونکو 5 کلونو کې به افغانستان کې هغه زرګونه هکتار ځمکه بیا ورغوي چې د جګړو لامل ویجاړ شوې دي.
زه فعلاً د کوم ښکارا دلیل نه وینم چې وایم امدا اوس د موجودیت د غزاله لحاظه موږ کومه مشکل بس ده ولرو. ان شاء الله په کافی اندازه غذا په افغانستان په خارونه کې ستاده او کېدای شي په ځینې لرو جو کې د اوسه مشکل ووسی کې، خو خوشبختانه سي دولت ستراتیژیک هغه لري، ذخایر لري، که څه هم کم دي خو بیا هم د غوزینا استفاده کیږي.
په ورته وخت کې افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان استازي میری ایلن میک ګروټری وویل، د خوړو نشټون یا د خوندیتوب نه دلودو برخه کې باید ټول یو لاس شي. اغلی میک ګروټری زیاته کړه، په دې برخه کې ملګری ملتونو تل افغانستان سره مرسته کړي او خپل دیشمنو ته به ادامه ورکوي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو موږ غواړئ ازادي رادیو ناوړی. آیا د افغانستان نړیوال مرستندویان به له دې هیواد سره مرستې کمی کړي؟ رویټرز خبری اژانس په یو ریپورت کې د افغانستان په اړه په جنیبا کې د راتلونکي کانفرنس په اړه چې په پام کې د روان نومبر میاشتې په وروستیو کې جوړ شي وایي چې د متحده ایالاتونو په ګډون د افغانستان یو شمېر مهمو مرستندویانو داسې نښې ښکاره کړې چې ګوند په دې کانفرنس کې به له افغانستان سره د کمو مرستو ژمنې وکړي. نوریاس نوري په اړه تفصیل لري.
نړیوال مرستندویان ښایي له افغانستان سره په راتلونکي کانفرنس کې د کمو مرستو ژمنې وکړي او د کیدونکو مرستو لپاره هم روښانه شرایط کیږدي. رویټرز خبری اژانس د ځینو سرچینو له قوله وایي د امریکا متحده ایالاتونو او د ناتو یو شمېر غړو له مخکې نښې څرګندې کړي چې د افغانستان په اړه راتلونکي مرستندویه کانفرنس کې به چې په پام کې ده د نومبر په 23 او 24 په جنیوا کې جوړ شي له دې هیواد سره د راتلونکو 4 کلونو په مخه د کمو مرستو ژمنه وکړي. دغو سرچینو چې له موضوع خبري او روی ترز ای نمونه ندی پډاګه کړی ویلی متحده ایالات چې د افغانستان تر ټولو ستر مرستندوی هیواد په پام کې لري، له دې هیواد سره په ملکی برخه کې کلنۍ مرستې 800 میلیون ډالر تر راکمې کړي. یوې سرچینې دا هم ویلي چې واشنگټن غواړي کېدونکې مرستې پر یو کال پورې محدودې کړي، نه پر 4 کلونو پورې چې تر اوسه معمولو. دغه سرچینو ویلي د ناتو یو شمېر نور غړو لکه بریتانیا او فرانسې هم ویلي چې د خپل مرستو پر کمولو غور کوي. د راپور له مخې استرالیا هم په پام کې لري چې له افغانستان سره کېدونکې مرستې په سلو کې دیرش کمې کړي. رویټرز په دې راپور کې په دې اړه د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د مسؤلینو د نظر اخیستو هڅه کړې، خو چارواکو ورسره په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. په دې اړه مو چې آیا د افغانستان حکومت په تېره بیا د مالي وزارت ته چې د دغه کانفرنس لپاره تیاری نیسي له مخکې په دې اړه خبر ورکړل شوی و، یا یې د نړیوالو لخوا د مرستو د کمیدو نښې لیدلي؟ د افغانستان د مالي وزارت د ویان شمروز خان مسجدي نظر واخیست. نوموړی وایي تر اوسه پورې دا مسله نه ده راپورته شوې چې ګواکې نړیوال د افغانستان سره مرستې کمې کړي.
موږ تر اوسه پورې هیڅ داسې علایم یا نشانه د خپلو همکارانو نه دي لیدلي. او که دا کومکونه یي که نه یي، خو د افغانستان د حکومت پلان خو همدا دی چې په آینده 4 کلونو کې موږ که چېرته خدای وکړل سوله راغله، خپل منابع باید زیاتې کړو او خپل ملي عواید د هغې کچې ته استه په تدریج ورسوو چې 4 کاله وروسته زمونږ خپل عام مصارف چې دي، عامه مصارف د حکومت مصارف، هغه باید اکثریت مطلق د خپل ملي منابعو څخه ولرو.
د 2015 کال په اکتوبر کې د بروکسل په کانفرنس کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره تر 2020 میلادي کال پورې د 4 کلونو په مخه د 15.2 میلیارډ ډالر مرستې ژمنه کړې وه. یعنی په کال کې 3.8 میلیارډ ډالر یې د افغانستان حکومت ته ورکولې چې دا د دې هیواد د حکومت د ټولو لګښتونو 3/4 برخه ده. د افغانستان حکومت له نړیوالو سره ژمنه کړې چې تر 2040 کال پورې به له اقتصادي پلوه تر ډیره په خپلو پښو ودرېږي او نور به زیات د نړیوالو په مالي مرستو بار نه وي. آیا نړیوال به په رښتیا په دغه حساسه مرحله کې له افغانستان سره مرستې کمې کړي؟ په دې اړه د اقتصادي چارو پوه وحیدالله غازی خیل وایي نړیوالو تر ډیره د افغانستان پر حکومت باور بایللی او یوه بېلګه هم ښایي دا وي چې آن د افغانستان د اقتصادي مسایلو په اړه هم نړیوال له طالبانو سره خبرې کوي.
افغان حکومت هغه ژمنې چې له نړیوالې ټولنې سره کړې وي هغه یې پوره نه کړلې. فساد فوق العاده زیات شو، ناامني زیاته شوه، خرابه حکومت ولی، د خلکو نارضایتي او هغه خدمات چې باید حکومت رسولي وي هغه یې ونه شو رسول. نو ځکه نړیواله ټولنه به ډېرې کمې مرستې او په شرایطو باندې مرستې افغان حکومت سره کوي.
رویټرز په دې راپور کې د افغانستان مبهمه راتلونکي او اداري فساد له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د کمولو د ځینو دلیلونو په توګه یاد کړي، خو دا یې هم ویلي چې هغه تر ډیره له دې هیواده د امریکایي ځواکونو له وتلو سره تړلې دي. د رویټرز په لیکنه واشنگټن هیله مند دی چې له طالبانو سره د سولې خبرې به نتیجه ورکړي او په دې هیواد کې به د امریکا 19 کلنه اوږده جګړه پای ته ورسوي. خو د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره نړیوال مرستندویان د طالبانو د نفوذ زیاتوالي ته هم اندېښنه لري چې ښایي په دې هیواد کې د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې په تېره بیا د بشري حقونو او د نجونو د زده کړې په برخه کې چې دوی پرې ډېره پانګونه کړې له لاسه ووځي. خو د فنلند بهرنیو چارو وزیر پیکا هاوستو چې هیواد د جنیوا د کانفرنس یو له همغږي کوونکو څخه دی وای مرستندویان نه غواړي چې په افغانستان کې د 19 کلونو لاسته راوړنې له لاسه ووزي. رویترز ته ویلي چې یو لوی بدلون به دا وي چې د مرستو پر تمویل به په څلور کلنه موده کې نه بلکې هر کال کتنه کیږي او دا به ارزول کیږي چې آیا لګول شوي سخت شرایط عملي شوي او کنه ترڅو د اداري فساد او د نورو پرمختګونو په اړه د نړیوالو مرستندویانو اندېښنو ته ځواب وویل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سعودي عربستان د بهرنیو کارګرو د کفالت سیستم لمنځه وړي. په دې هیواد کې په لسګونو زره افغان کارګر هم شته چې خپل کفیل ته د ویزې د هر ځل تمدید لپاره پیسې ورکوي او د هر سفر اجازه ترې اخلي. احمد شیبر او په دې اړه نور جزئیات.
ریاست د کار او شغل په تګلارې کې د اصلاحاتو ژمنه کړې او وایي چې د کفالت سیستم به ختم کړي. د کفالت سیستم کارګر له خپل سعودي څښتن سره وصل کوي. پر دې ډېر انتقادونه شوي دي او حتی د سیستم ته عصري غلامي ویل شوی ده. د بشري سرچینو او ټولنیز پرمختیا وزارت په ټویټر کې لیکلي دي چې د مارچ له 14 وروسته به بهرنیان د کار د بدلون او بهر ته د سفر لپاره دې ته اړتیا نه لري چې له خپل کفیل څخه اجازه واخلي. په سعودي عربستان کې 10 میلیونه بهرنیان ژوند کوي. د بشري حقونو ډلو بیا بیا له ریاض غوښتي چې د کفالت سیستم لغوه کړي. د بشري سرچینو وزارت په خپرې کړې اعلامیه کې ویلي چې له دې نوې هڅې سره به کاري چاپیریال بهتره شي. د دې وزارت مرستیال وزیر ستام الحربي رویټرز اژانس ته وویل چې دا هڅه به دې ته لاره پرانیسي چې هغه کارګر بازار ته جذب شي چې ښه مهارت لري. همداراز به پخپل سعودیانو ته د کار او شغل امکانات زیات شي. ستام الحربي زیاتوي چې له کارګرو سره به د ظرفیت او مهارت له مخې تړونونه وشي. د نوې پریکړې له مخې به د کارګر او د هغه د څښتن ترمنځ رابطه د یوه معیاري تړون له مخې تنظیم شي چې حکومت به تایید کړی وي. کارګران به اجازه لري چې د کار د څښتن له اجازې پرته له دولتي ادارو سره آنلاین اړیکې ونیسي. د سعودي عربستان د بشري سرچینو وزارت غواړي چې تر راتلونکي پسرلي پورې د بهرنیو کارګرانو تړونونه تایید کړي. سعودي عربستان چې 6 کاله د جیشل یا د نړۍ د سترو شلو اقتصادي ځواکمنو هیوادو مهالنی مشي کوي د خپل خصوصي سکتور د شوالي لپاره هڅه کوي. ریاض غواړي چې د تیلو پر صادراتو تکیه کم کړي او د همدې لپاره د 2013 لرلید په نوم د اقتصادي او اجتماعي اصلاحاتو یو هڅه پیل کړې ده.
ستاسو ل پیغامونو
نو د المن ولات د مجرینو د شید غلطان څخه خبر کوم. زمر سره چکومک سودی اچا نه درته کړی نه د روډي نه حکومت نه بل مر د تراغلی تقریبا 300 کاته په مجرینو کې پراتی نیمه وزر شوی دي نیمه پات دي نو دوی چې خدای وزر کې مر زغ دي د ټول نړۍ دی وابري چې نو سره نه چا کومه کړی دی دا د مسلمانان در بد تر کو ټکو دي دا د بل په مجر په نن زت لړم په نن وایر کې ګرځیدلم چې یا ورا کړی دا کای ګاید بیا کړي راوړي په دا خبر کور نو یو فوټو مې سروې شي دي دا زموږ ځغ دي دا ټول دنیا وري مې سړي کوم کو نه وښ منن. السلام علیکم.
موږ د فاده پیغام تاسو ورسېږي موږ د ورما شوول سوالي یو د بادغس ولایت په دارګشن کې پراته یو په واکلو وړم ځانې سره سات ما شام پر چې څو سره باندې ځالي ځخپلم په سرګو حاضر زم موږ نه مرته شي نه رسېږي ما ورو ده خدای تعالی دې وکړي چې موږ مهربان کړي خدای تعالی پر موږ ټول اسلام باندې خدای تعالی مو وساته. سلام دې اجازه دې خدای مو وساته.
روزانه هلمند کې دغه د نظامی شهیدانو د ماشینو مشکل دی. ډېر وخت سره کلم پیسې راځي شهیدانو په نامه یې نو دوی چې کوم چاو ته پیسې ورکړي هغه کې ورکوي. دلته رشوت اخته کېږي نو 5000 افغانۍ چې ورته ولکې هغه 5000 افغانۍ 10000 افغانۍ اخلي. هغه ورځ یې وړاندې راته ویل چې ما ته 5000 افغانۍ غوښتي دي نو ما چې ورته ورکوي ول نو خو نه راکوي. نو د ډېر ماشین پاته دي تر اوسه او دا یو خبره کوي چې کابل د خاموش طرفین اجرا کوي سی او کوم وخت چې ورته ورکول شي سی او کسان ترکی چې ورته رشوه ترکی.
ستا
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري په همدې سره ورسېدو د مازیګر څلور نیمو بجو ته. اسدالله لودین سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروري.
سیګار وای د سولې له خبرو سره سره افغانستان کې بریدونه 50% کې ډیر شوی. دوی نن په یو راپور کې ویل چې طالبانو د ولایتونو په مرکزونو او د امنیتي ځواکونو پر پوسټو ویجاړون کې بریدونه کړي او دا سویرې رامنځته کړي چې ممکن د سولې خبرې هم زیانمن کړي. افغان حکومت د سولې د خبرو په تړاو د اروپای ټولنې او پاکستان ګډه اعلامیه مهمه بللې او هرکلی کړی دی. پرون اروپای ټولنې او پاکستان په بروکسل کې یوه ګډه اعلامیه خبره کړه چې پکې د افغانستان د سولې وروستي پرمختګونه وستایل او د بشري اوربان غوښتنه وکړه. د لوګر په مرکز پر عالم کې نن سهار دوه امنیتي پیښې شوې چې یو پولیس پکې وژل شوی او درې نور ټپیان دي. دوی کې یوه د ماین چاودنه او یو بل هم پر رینجر ډزې دي. د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې تر اوسه د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو رایې ډېرې دي. جو بایدن تر اوسه 253 او سیالې 214 دغه ډول رایې ګټلې دي. د بلاروس چارواکو دغه هیواد کې د ټلګرام دی او مشهور چینل د دو مدیرانو د دوسیو پلټنې پیل کړې. د نیکسټا لایف په نوم دغه چینل له ټاکنو وروسته اعتراضونه خبرول او د کوسو د پارلمان په خوانی مشر به په حق کې د جنگي جرمونو او بشر ضد جنایتونو له رسمي تور سره مخامخ شي. یعقوب کرانسکي چې په خوا جګړه کې د چریکیانو رهبر هم پاتې شوی له نیول کېدو وروسته حق ته لیږدول شوی.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. یو د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ته ادارې ځانګړی پروګرام دی او بل هم کور کلی چې یو اجتماعي پروګرام دی. خو مخکې له هغې چې دې ونیس پروګرامونو ته ورشو پام وکړئ د دې سات سپورتي خبرونو ته. رحمت الله افغان دروري.
ټاکل سوی چې په کابل کې د نجونو د هندبال سیالیو پایلو بنن په ایران کې د میشت افغان کډوالو د نجونو او د کابل الف د نجونو لوبډلو ترمنځ تر سره سي. یا د سیالي وونه وړاندې فلسوی چې نن یې پایلو به تر سره کیږي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د مطبوعاتو مسول مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د افغانستان د نجونو د هندبال سپګو لوبډلو برخه اخیستې وه. په افغانستان کې د نجونو د کرکټ ملي ټیم جوړیږي. د افغانستان د کرکټ بورویان فرید هوتک وای ټاکل سوی چې له څلوېښتو ورزشکارانو څخه د بېلابېلو ولایتونو 25 تنه د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي ټیم ته د غړیو په توګه انتخاب سي. ښاغلی هوتک زیاتوي چې د دغه ټیم د جوړولو لپاره د غرابي پړاو پیل سوی او ټاکل سوی ده چې د هندستان د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو دوهم پړاو لومړۍ لوبه نن د ممبئی انډینز او ډیلی کیپیټل لوبډلو ترمنځ ترسره سي. تاکون کې لوبډله پایلو بوتلاره پیدا کوي او بایلون کې لوبډله په نیمه پایلو به کې پاتې کیږي. دغه دوه لوبډلو د یادو سیالیو د نمرو د جدول په سر کې ځای درلود. له همدې امله د ګټلو لپاره دوهم چانس هم لري. د دغه دوه لوبډلو په لوبه کې ګټونکو لوبډله د لومړي نیمه پایلو به له بایلون کې لوبډله سره مخامخيږي او بایلون کې لوبډله به له سیالیو بهر کیږي. روان لوبې د سپتمبر په 19 په متحده عرب امارات کې پیل شوی او پایلو به د نومبر په 19 وي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا کله مو فکر کړی چې ولې یو شمیر ماشومان په خپل منځ کې نیت بدی کوي، یو په بل لورینه نه لري؟
مو ته چې یو بل ماشوم نږدې سوې زما مور نه وانه خلې، کوشش کوي چې مور د دې خپل وسی بل څوک زین وانه خلې. داسې شاید سي
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
که ماشوم سادت کاو دې پوکو چې بچي ګوره تم په موږ باندې مقابل ورور دی، خو تم په موږ ګران ده، خو تم را باندې ګران دي. سادت مې کوي موږ ته دواړو ته مهمه یې.
نن په امدیاک له خبرې کوو. په پایل کې دیو کسانو خبرې اورو چې په ماشومانو کې د سادت پکله غږیږي. بیا له روانشناس سره هم خبرې لرو. ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو مشران وای چې ماشمان د لمدې لخت په چیر دی اره وای چې کګوی کګیګی ک د کورنۍ مشران خادتونه ولري هماغه دوی ته خخکاری که چلان که ستونزی وینو دوی ارو مرور نزده که بی. نن دیاغو ماشمانو پاره خبری که و چه دی مشرانو ده بی پروایی لواجه حسود لویگی. پا پایل که دیاوی مور او پلار خبری او رو.
اسمانو واجمه ده تخلص عیبت که اما زخپل پینزه اولاده لرم. دیر بخیلی نکه کم کم بخیلی شاید ولی دوی خلپا میانس که دیر سمیمی دی یو بل غواری دیر وسته یو شی چه مثلا رانی سمویده فلانی اقام وسته یا یو سامان بازی و اخلوم از ما خورد یا ما خز ما ورورد یا ما خ په ما باندې سکي وکړم مثلا هغه چی شی وغواړي دی په خواسته ورکوم په ما باندې فرق نه چون ټول زما اولادونه دي په دغه خاطر ټول ته پیوسته وګورم شاید تربیه تاثیر وسی شاید د مور پلا رویه تاثیر وسی چې بخیلی کی شاید فزیکی ضرر عطا ولري خو جی کی دا سه مشکلات
ز په هنیار سکندر زادرانی ما اته کالکی چې په تخنیک استاد ما دا خو یو طبيعي خلری چې دا پر لپسی مشمون یو څه حسادت کې ځکه کوچنی مشوم ډیره وخت نګدی مور خپلته او بل عمل خپل د کورنۍ ګټ جوان چوپریال دی کچری مور خپل خپل منځو کې خوی دا تبن تاثیر لري په مشمون باندې نو زه ډیر د تربیه او د مور خپل چلند ز ډیر هغه ګوتن سم چې هغه ډیر مستقیم تاثیر لري او کچری موږ د سیو چوپریال رومانسته کې هغه کې عدالت وي او ټول ته په یو نظر وکتل شي او خپل مور او پلار د تعلیم او تربیه په اساساتو پوهوي نو فکر نه کوم چې موضوع ډېره جدي شي که یې موضوعی وي یا لور وي دواړو ته ما مساوي حق ورکړی او دا خپله یې دې باعث شوی چې دوی هیڅ وخت نه احساسوي زه هغه امکانات چې خپل زوی ته په نظر کې نیسم خپل لور ته هم په نظر کې نیسم ځکه دغه ټولنه دواړو ته ضرورت لري او زه د پلار په صفت یې دې مسؤول یم چې ټول امکانات په مساوي ډول ټولو ته وربرابر کړم
روانشناسان په دې نظر دي چې په فطري ډول هم حسادت او نیت بدی له انسان سره مل وي خدا بیا په کورنۍ پورې هم اړه لري چې خپل بچی څه ډول وروزي چې نیت بدی نه وي یا هم کم وي په دې باب مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ له استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړي ورته غوږ شئ په پیل کې خپله دغه حسادت راته تعریف کړئ چې دا څه رقم یو عمل دی
حسادت یو احساس ده په ماشومانو کې پیدا کیږي شروع کیږي او نږدې د نړۍ اتیا پنځه اتیا په سلو کې ماشومان دا تجربه کوي او تر درې کلنۍ څلور کلنۍ آن پنځه کلنۍ پورې په خفیف ډول تر شدید ډوله پورې وجود لري او بیا چې انسان هر څومره لویږي پخیږي وده کوي رشد کوي کمال ته رسیږي او په خپلو وړتیاو باور پیدا کوي ورورو د حسادت لزامل لري کی
bale د حسادت په ماشومانو کې څومره یو مضر عمل کېدلی سي
متاسفانه چې حسادت یو تر ټولو شدید ناسالم نامطلوب حس ده یا احساس ده یا هیجان ده دا کولی سي آن د مرګ تر بریده پورې مختلط د حسادتونه معمولا په خویندو ورونو کې ډیر کی یعنی په لومړی کې چې ماشومان په لومړی کې د خپل نور او خلق سره ډیره اړیکه نه دي یوازې خویندورونو سره اړیکه لري او په دې کې ډیره کټګوري ډیره برخه د خویندورونو سره ان د سې په خسته د سې ورور راغلی ورکه خوري مرکړه ده مثلا یو ورور راغلی بل ورور سوځول یا لال کړه یا ساک خطا کړه یا لبام ټیل کړه یا زندې کړه یا په تبر وهل یا په چاقو وهل په برخ نیولې بل کارونه
bale اوس کورنۍ ته څه کول پکار دي چې په ماشومانو کې د اساده تغ اندازه را کم کړي
زه فکر کوم چې دا تر ټولو لوی او بده انګیزه او تر ټولو لوی علت او دلیل د دې ستونزې کورنۍ دي یعنی کورنۍ یو هغه تربیه هغه روزنه هغه احتیاط هغه توجه چې باید کړی وای متاسفانه نه ده کړی هغه پام او توجه چې باید تر سره کړی وای هغه نه ده تر سره کړی د ماشومانو په منځ کې تبعیض کړای یا عدالت نه ده کړای یا کدوی عدالت هم کړای تبعیض نه ده کړای مساوات په نظر کې نیولی ماشومانو د څه احساس کړای د چې ګڼې مور پلار ډیر مینه نه ور سره کوي او دا د دې لامل سي چې
ماشمان هست.
په فطری ډول له انسان سره دغه اسادت ډیر زیات مالی او کبیال چاپیریال نږدې کې د کورنۍ د بې پروايي واجه د دې لامل کېږي چې هغه حسود سي.
فطرتاً انسان حسود ده، فطرتاً انسان تنگ نظر ده، فطرتاً انسان بخیل ده، دا شی له مور ځان سره راوړي دا حس. اما ټولنه چاپیریال او محیط هغه ته مسیر ورکوي، هغه ته رنگ ورکوي، یا یې شکل ورکوي، یا اجازه راکوي. دا وایم چې تعریفیه، یعنی کله چې تاسو د فطري ډول دا راوړی له ځان سره او په ټولنه کې تاسو سره تبعیض وسي، تاسو سره نادود وسي، دا په تاسو کې غوړیږي، پنځول کیږي او وده کوي.
کله چې یو ماشوم حسود وي، بیا لویږي، هماغه حسادت د سره مل وي، په شخصیتي لحاظ څومره د شخصیت تر پوښتنې لاندې راولي؟
هر څومره چې انسان له یوه نامطلوبه، ناسم او نادرسته کړنې یا وضعیت یا خصوصیت سره رالویږي یا پیدا کوي، هغه مشکل از څومره چې دی لویږي، هغه مشکل هم همغومره ورسره لویږي. مثلا که تاسو یو کلن ماشوم په نظر کې ونیسئ او دی په یو کلنۍ کې حسود کیږي یا تنگ نظر کیږي، نو هر څومره چې ماشوم لویږي، دوه کلن کیږي، حسادت یې ورسره دوه کلن کیږي. که ماشوم پنځه کلن کیږي، حسادت یې ورسره پنځه کلن کیږي. که ماشوم نه لوی انسان جوړیږي، شپېته کلن کیږي، حسادت یې ورسره شپېته کلن کیږي. یعنی همغومره ورسره سختیږي او د دې په ګڼو کړنو اغیز کوي، د دې په ځین تاثیر کوي، د دې په عواطفو تاثیر کوي، د دې په اخلاقو تاثیر کوي، په شخصیت تاثیر کوي، په رواني تاثیر کوي، او په ټولنیزو اړیکو او تا په جسم په بدن تاثیر کوي.
اوس کورنۍ څه ډول خپل ماشوم روزي؟
زه فکر کوم چې کورنۍ په پورې اړه لري دا مسله ډېره زیاته. یعنی کورنۍ باید په دې برخه کې اول خپل ځان ماهر کړي، معلومات پیدا کړي، خپل حسادت وپیژني او بیا د حسادت پر کمولو کې په دې باندې پوښتنه څنګه راکم کړي. اما غواړم ووایم چې هر څومره چې مساوات، عدالت وي، موږ کولی شو چې ماشومان حسادت راکم کړو. او که احیانا ماشوم حسادت کوه، دی پوه کړو چې بچی ګوره ته م په مونږ ګران دی، مقابل ورور دی خو ته م په مونږ ګران دی، خو ته م راباندې ګران یې. یعنی په موږ دواړه ګران یې، موږ دواړو سره مینه لرو، موږ دواړو سره اخلاص لرو، تاسو هغه مه کوئ، حسادت مه کوئ، موږ ته دواړو ته مهمه یې. او که خویندې ورونو په منځ کې حسادت وي، باید ما د پلانونو جدید مسله درکړي او زر تر زر حل کړي. او که نسي کولی چې حل کړي، باید په دغه برخه کې له متخصص نه ارواپوهنه کومک وغواړي او دا ستونزه حل کړي. په ټوله کې چې څومره عدالت وسي او مساوات وسي، دا مشکل حل کړي.
د حسادت په کمولو مو خبرې وکړلې، استاد دا بيخي له منځه نه سوړی.
که احيانا یو څوک ثابت چې حسادت لري یا دا هیڅ لري یا ډېر لري، له منځه وړلی شو په دې شرط چې په مسلکی مداخله صورت مو عمومي، یعنی راشتاس د سر کارو کی او بخې پکې ختم کی.
بله، ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندۍ وسی.
شکر.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کی چی است، الله مال او ملګری.
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
غونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلم، چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو ایوی بلی خبرونه ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مو لیدلی چې د هر څه او هر شی په اړه منفی فکر کوي؟ هغه کسان چې منفی فکرونه لري یا منفی پاله دي، کومې ستونزې کورنۍ او ټولنې ته راولاړوي، او څنګه کولای شو چې خپل ذهن او فکر مثبت پاله یا مثبت ګرا کړو؟ نن همدا موضوع څېړو چې د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او د ارواپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه وږمه جبر خیل یې درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښی چې مریم توخی وړاندې کوي.
قدر قدرمنه دوستانو د هر چا ژوند د هغه تر فکر پورې اړه لري، یعنی موږ چې هر ډول فکر کوو هماغه سکیږي. د انسان باور او نیت راتلونکي کې بیرته په حقیقت بدلیږي، نو د همدې لپاره موږ باید تل مثبت فکر وکړو، ځکه چې د انسان ذهن د یو کمپیوټر په شان دی. هر ډول چې خبرونه ورته ورکړي هماغه ډول کار کوي. هغه فکر چې تاسو او ستاسو شاوخوا خلکو ته خوشحالي او ګټه رسوي یقینا چې مثبت فکر دی. هغه فکر چې تاسو او ستاسو شاوخوا خلکو ته خفګان او تاوان ورسوي نو دا بیل شکه چې منفی فکر دی. د انسان هر عمل د هغه د سوچ او فکر زیږنده ده. مثبت فکر په انسان کې مثبت روحیه روزي او د انسان په صحت ښه اغېز لري، خو منفي فکرونه ستاسو په بریالیتوب او روغتیا منفي اغېز کولی شي. په وروسته پاتې ټولنو کې اکثره خلک داسې عادت شوي چې د هر څه او هر شي په اړه منفي فکرونه کوي، چې د کورنۍ څخه رانیولې چاپېریال، ملګري، دوستان، د هغه څه دي چې د انسان په فکر اغېز پرې باسي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي ملکه توتا خیل یې په عواملو داسې غږېدلې ده.
زما په نظر خو به علت دا وي چې یو خو تعلیم زموږ په ټولنه کې کم ده، او بل ځینې داسې کورنۍ دي چې هغوی منفي فکرونه لري، او په ټولنه کې منفي فکرونه زموږ په ټولنه کې له بده مرغه منفي فکرونه لږ ډېر دي. نو دا عاملونه دي چې یو انسان بیا چې ټولنه کې ځي، کورنۍ کې چې همداسې وي، نو هغوی طبعا چې همداسې منفي فکرونه ذهن ته ورځي، هغوی هم منفي فکرونه کوي. هغه څوک چې منفي فکرونه کوي طبعا هم په خپل ځان باندې یا په خپل روان باندې منفي اغېز کوي، هم د هغه پر مقابل باندې، هم د هغه په ملګرو باندې، او په ټوله ټولنه باندې، په کورنۍ باندې منفي اغېز لري.
منفي پاله انسان تل د یوې موضوع په منفي اړخونو ډېر تمرکز کوي، چې دوی دغه کار ډېره ستونزه خپل منفي پاله انسان ته رسوي. د کابل ولایت اوسیدونکی ولید وایي چې دی ډېر د هر څه په اړه منفي فکر کوي.
بس نو ځوان همداسې شرایط موږ ته مناسب کړي سه باید منفي ګرا اوسو. مثلا د ځوان په مسلو کې ډېر منفي فکر کوم، سه ځوان دی، یعنی سه مرګ، ځوان، ځواني، زوړتوب، یعنی سه سمه ده سه مثلا درس ستا مګم اسې ټولنه سه درس وای مثلا هیڅ فایده نه کوي، او مثلا څلور کاله تحصیل، دولس کاله مکتب، آخر سه سند د پلاس کی بیا میس، نو داسې ځوان سه په درد خوري. خصوصا افغانستان کې اصلا ځوان لپاره اصلا مثلا تحصیل، کار، ځوان اصلا هیڅ هلته مطرح نه ده. هلته یو شی مطرح ده، صرف هم د ځوان دی پاتې کېدل، بس ته مثبت اندیشه هلته نه کیږي.
د لغمان ولایت اوسیدونکی خلیل عدنان وایي چې پخوا ډېر منفي پاله و، او د همدې منفي پالنې له وجې ورته روحي او رواني ناروغي پیدا شوې وه، خو اوس د مثبتو خلکو سره یې ناسته ولاړه د دې باعث شوې ده چې د ده فکر هم مثبت تغییر موندلی دی. نورې خبرې به له نوموړي واورو.
زه د افغانستان نه مخکې په کویت هیواد کې اوسېدم. افغانستان ته راغلم، د افغانستان دا مشکلات او اقتصادي مشکلات شو، نظامي مشکلات، به امنیت مشکلات په افغانستان کې دې سره او د دوستانو سره ناست مې همداسې منفي و. تقریبا د ژوند په ټولو چارو اکثره چارو کې داسې منفي فکر مې درلود، عصبي تکلیف، رواني تکلیف راته پیدا شو. ځان سره په جنگ، په کور کې په غوسه، ټولنې سره صحیح ناست مې نه و. ځان ته ناست مې خوښېدل داسې، یعنی ځان ته به کېناستم. اوس دا غې نه وروسته بیا څه وخت ملګري، دوستان، د مثبتو خلکو سره کېناستلم، دوستانو سره کېناستلم، فکر مې هم مثبت ته واوښته. الحمدلله یو څه ناسه ښه شوی مې اوس پیلان.
انساني اخلاق، غوره صفات، خ پریکړه، د وجدان سپیشلتیا، او د تور ته ټول انساني جوهرونه یوازې او یوازې د مثبت فکر په فابریکه کې تولیدېږي، او مثبت پاله انسانان د ژوند په ټولو چارو کې بریالي دي. اقلیم حسن خیل چې په کابل پانتون کې زده کړې کوي وای
او په ډیره فیصدي وایلی شم چې مثبت ګرایم. زیاتره زما سره کار چې خپلو درسو سره، د کورنۍ سره یم، خپل ملګرو سره یم، زیاتره زه مثبت فکر کوم. د دوه په اړه که زه مثلا منفي ګرا اوسم، زه نشم کولای پیشرفت وکړم په هر عرصه کې چې وي. حتی خپل ځان مثبت فکر کوم، ته د نورو پاړه په ملګرتیا کې په هر عرصه کې زه مثبت ګرای کوم، او دا زه په دې عرصه کې زه ډیره، یعنی په ځان باندې حتی ویاړم چې زه داسې یو ښه خصوصیت لرم. حتی دا مثبت ګرای په اخلاقو باندې ډیر تاثیر کوي. حتی نور کسان چې مثبت ګرا دي، زه د غو نه الګو اخلم. د ما پلار جان د دې لحاظ نه ډیر ښه ده، د دې خصوصیاتو څخه برخوردار ده. مور جان هم زه د غو نه انګیزه اخلم. زه کولای شم چې د هر مشکلاتو څخه راوځم. زه خپل دولس کاله د مکتب اول نمره وم، اوس فعلاً پانتون کې دومه درجه لرم. فیصدي مې ډیره ښه ده او زه ډیره خوشحاله یم. زه په خپل ژوند کې په درسو ارزه کې خو اصلا نه یم ناکامه شوې.
ارواپوهان وایي تل باید هڅه وشي چې پر ذهن مو مثبت فکرونه غالب اوسي، ځکه فکر لکه مغناطیس داسې دی، که مثبت وي نو ستاسو شاوخوا مثبت نتایج راجذبوي، او منفی فکر مو بد نتیجې ته کشوي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو عبدالجلیل مرخیل د مثبت فکر په ګټو داسې غږېدلې دی.
مثبت پالنه یا مثبت ګرۍ زموږ کولای شي زموږ ژوند روخ کی ويرغي، یعنی کوم د یو شی په اړه مثبت فکر لرو کولای شي په کې مخته لاړ شو. مثلا کوم د تجارت په اړه مثبت فکر لرو چې د کې پرمختګ کوو، مو کولای شي یو کوچنی تجارت شروع کوو او کرا کرا یې لوړ کړو. اما کچره دې په اړه منفی فکر لرو دا مخته نه بول کیږي. مثبت ګرۍ یا مثبت پالنه په ژوند او د ژوند په پرمختګ کې خورا مهم او اړین رول لري.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
قدر منو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
نو میالیا مومند در ځان قیمت اوسیدونکی یم. زما په نظر هم چې مثبت ګرایي چې د ټول ژوند په استوار دی، او همدارنګه که چیرې یو انسان مثبت فکر وکړي هغه کولی شي خپل آینده جوړه کړي. په مثبت فکرونو باندې کولی شي خپل ټول ژوند ته په ښه شکل سره ادامه ورکړي.
من چې پایښت ما د پندون دی کوبل د مسلینو څخه د ما په نظر ټول ژوند په مثبت کوي باندې استوار دی، چې د انسان ټول دیدګاه او نظریات دي چې انسان ژوند جوړي. که چیرې موږ مثبت شی په نظر کې باندې سو هغه مثبت به ژوند کې راځي، که چیرې منفي په نظر کې منفي به راځي. د لپاره د انسان دیدګاه مثبت کوي په ژوند کې ډیر زیات تاثیر لري.
درنو اوریدونکو، دا چې ولې ځینې کسان منفی پاله دي، ډیره منفی پالنه کومې ستونزې کورنۍ او ټولنې ته درلودلی شي، دا پوښتنې به د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل شرف الدین عظیمی راته ځواب کړي.
ځینې کسان منفي فکرونه لري، یا منفي پاله دي، یا منفي ګرا دي، علت به څه یو استاد؟
یعنی کولی شو ووایو چې هر فرد د خپل منفي ګرایۍ په خاطر ګڼ لاملونه لري، اما په ټوله کې ځینې خطاګانې د منفي ګرایۍ یو تر ټولو لوی لامل ده. ځینې خطاګانو کې یعنی موږ مسله غټوو، موږ مسله مثلا کمالګرایي کوو، منفي ارزو، پیشبیني کوو، توقع کوو، قضاوت کوو، دا ټول سره راټولېږي او موږ منفي ګرا کوي. یعنی ممکنه یو منفی شخصیت او منفی انسان جوړی.
استاد، کوم اشخاص ته منفی ګرا یا منفی پال اشخاص ویلی شو؟
هغه افراد او اشخاص چې د یوې قضیې د یوې پدیدې مثبت او تنزی اړخ په نظر کې نه نیسي، او یوازې منفی اړخ په نظر کې نیسي. هغه افراد او اشخاص چې د یوې پدیدې هغه شیګنې او خوالی اټس په نظر کې نه نیسي، او یوازې ټول ټول مطلق د هغې قضیې، د هغې پدیدې، د هغې فرد، د هغې ژبې، د هغې مذهب، د هغې هیواد، د هغې انسان، د هغې بنسټ په اړوند ټول ټول منفي فکر کوي.
منفي ګرایي، منفي پالنه، یا اروایي یا رواني ناروغي هم ده کنه؟
منفي فکر کول اروایي ناروغي نه ده، اما اروایي ستونزه ده چې کولی شي د ګڼو اروایي ناروغیو لامل شي. مثلا وسواس پیدا کولی شي، استراب پیدا کولی شي، ژور خپګان پیدا کولی شي، خپل ځان وژنه د منفي فکر یوه نتیجه ده، ټولنیزې ستونزې پیدا کولی شي، له رواني اړخه انسان نرمه کولی شي، له ذهني اړخه انسان په اصطلاح تصمیمې، پرېکړې، فکر کولو دا شیانې ورته نور فکري کارونه کړکېچنولی شي، او په ژوند په ټوله کې حتی په جسم، په خوړو، په وزن، په خوب اغیز کوي.
استاد، منفي ګرا اشخاص په ټولنه او په کورنۍ باندې څومره بدې اغیزې لري؟
متاسفانه باید ووایم چې منفي فکر د منفي فکر زیږنده ده. منفي فکر او د منفي انسانانو شتون په یوه ټولنه کې او په یوه کورنۍ کې د جګړو، د تعصبونو، د حسادتونو، د تعارضونو، د منفي هیجانونو، د شخړو، د نزاګانو، د کشمکشونو، د تزلزل، بې ثباتۍ او ناامنۍ لامل ګرځي.
استاد، اوس څنګه کولی شو چې یو کس مثلا منفي ده هغه خپل ذهن او فکر مثبت کړي؟
وکړي.
په دې اړه زه دوستان ته غواړم یو فرمول وایم. هغه فرمول دا ده چې هر پدیده مو چې لیدله، هر کس مو چې لیدله، هر څه مو چې لیدل، اول مثبت ویني هغه څه، دویم تنزی شکل ویني، او دریم منفی شکل ویني. یعنی ځینې مسائل ستاسو منفی دي، کله ناکله منفی فکر کول په ځینو مواردو کې ښیي. مثلا هغه څوک چې تیارې جوړ کړل مثبت فکر وکړه، اما هغه کس چې په دې اړه فکر وکړي چې تیارې سقوط وکړي هغه فراشوټ جوړ کړ. یعنی منفی فکر کله کله ښیي، کله کله مثبت، کله کله ګټور، کله کله اغیزمن. کله چې تاسو مغز ته مثبت ورکوي بیا تنز ورکوي بیا منفی ورکوي، دې ته وایي یو منطقي انسان. یعنی په هر پدیده کې د درې واړه شته، مثبت ټکی هم شته، منفي ټکی هم شته، تنزی ټکی هم شته. موږ څه کوو؟ موږ راځو ټول منفي ارزو، او دا د یو سالم انسان کار نه دی.
دا د مثبتګرۍ په ګټه په هم لږ سره توغږي.
هغه انسانان چې مثبت دي، هغه انسانان چې رانه دي، هغه انسانان چې روښانه دي، هغه انسانان چې امیدوار دي، هغوی معمولا پرمختګ کوي، هغوی معمولا رشد کوي، هغوی معمولا وده کوي، هغوی معمولا ښه اړیکې لري، هغوی معمولا آرامه دي، هغوی معمولا ښه خوب لري، هغوی په روی ستونزو نه اخته کیږي، هغوی په کورنۍ ستونزو نه اخته کیږي، هغوی جسمان هم ښه تازه با انرژي، او دا ټول هغه ګټې دي چې د یو انسان لپاره اړینې او ضروري.
قدر منو دوستانو، دا وو د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
مشنات بیا بنا سر دې دنیا نلر مانسا دے جگر زم لیوانے